په خبرو کې د ماخام شپږ بجې شوې دی. اوریدونکو د مشال ریډیو په خبري غړای کې زه هارون بادشاہ درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه دروو، خو پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی د چمن پر لتوال وایي کې غوښتنې ونه منل شوې نو د نه خوړلو هړتال به پیل کړي. په شمالي او جنوبي وزیرستان کې بنچا دونو نه کسان جوړ کړي دي، او د برتانیې حکومت ویلي پر حزب التحریر باید د وترهګر سازمان په توګه بندیز ولګول شي. اوس بشپړ خبرونه. افغانستان ته تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې لازمي کېدو پر ضد په چمن کې روان پرلت حکومت دړکا ورکړې چې که غوښتنې ونه منل شي نو د نه خوړو هړتال به پیل کړي. د پرلت مشر غوث الله نن مشالډو ته وویل چې د جنورۍ له شلمې به په چمن کې د ملیشت ځواک د مرکزي دفتر مخې ته د نه خوړلو هړتال پیلوي.
پنځوس نفره به بوک هړتال کې ناستې، هغه به درا ساته ناستې چې د دې وژل شوي نه یا موږ د بارډر فیصله واپس نه اخیستل شوی، دلې به موږ قبرونه ورته کاږو په دا روډ باندې. دا غلطه به وګس چرې ملکیت دی، دلته به پټو.
د تیر کال د اکتوبر له یوویشتمې راسې په چمن کې د ځایي تاجرانو، لغړیانو یا پنډیانو او سیاسي ګوندونو پر لت وهلې دی. هغوی د پاکستان حکومت غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پخوا په شان پر پاکستانی شناختي کارډ او افغان تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکړي. د پاکستان مرکزي او د بلوچستان صوبایي حکومت تر اوسه د پرلتوالو د تازه اعلان په اړه څه نه دي ویلي. وړاندې د پاسپورټ او ویزې شرط ختمولو غوښتنه رد کړې وه. د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې پر چمن پوله افغانستان ته تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط عملي کړی دی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه نن پر څلورمه ورځ هم د هر ډول تجارت پر مخ تړلې ده. د پاکستان حکومت د جنورۍ پر دیارلسمه اعلان وکړ چې نور به هیڅ یو افغان ډرایور ته اجازه نه وي چې له پاسپورټ او ویزې پرته پاکستان ته واوړي. په افغانستان کې واکمنو طالبانو هم په غبرګون کې ورته ګام واخیست او له پاسپورټ او ویزې پرته د پاکستاني او ډرایورانو پر ورتګ بندیز ولګاوه. د دې په نتیجه کې د پولیسو دواړو غاړو ته په بیلابیلو سامانونو بار سلګونه لارۍ ایسار شوې دي. په تورخم کې د مال وړونکو ګاډو ډرایوران وایي د کروڑونو روپیو سامانونه بار کړي او کلار خلاص نه شي نو هغه ټول به خراب شي. پاکستاني او په افغانستان کې واکمنو طالب چارواکو تر اوسه د دې مسلې د حل لپاره خبرې اترې نه دي کړې. په کوز جنوبي وزیرستان کې د سړک غاړې بمی چاودنې درې کسان ژوبل کړي دي. د اعظم ورسک تاڼې مشر عثمان مسید مشال ریډیو ته ویلي نن سهار د برمل تحصیل د اعظم ورسک په تور ګوله سیمه کې د سړک پر غاړه د خخ بم د چاودنې په نتیجه کې قبایلي مشر ملک راز محمد زلی خیل له خپل زوی او ورور سره یو ځای ژوبل شوي دي. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځایي مشر زینت الله افغان ویلي د ملک راز محمد پر ګاډي د بمی برید چاودنې تر څنګ ډزې هم شوي دي. نوموړي له حکومت او امنیتي ادارو غوښتنه کړې چې د دفي بریدونو مخنیوی وکړي او دا نامنۍ په پیښو کې ککړ کسان ونیسي. د اعظم ورسک تاڼي پولیسو مشر ویلي د بمی چاودنې په پیښه کې د ککړو کسانو پر ضد یې د لټون عملیات پیل کړي دي. تر اوسه د دې برید ذمواري چا نه ده منلې. بلخوا د شمالي وزیرستان په میرلي کې ځانمرګي برید شپږ کسان ژوبل کړي دي. د ضلع انتظامي او چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نښولو په شرط مشالو ته وویل چې دا برید پرون ماښام په میرلي کې د امنیتي ځواکونو پر مچیخیلو امنیتي پوسته شوی دی. د هغه په وینا په ژوبلو کې څلور عام وګړي او دوه پوځیان شامل دي. د برید ذمواري د جیش عمري په نامه وسلوالې ډلې منلې چې ځان د حافظ ګل بهادر وسلوالې ډلې و څانګه بولي. دا پروان 2023 کال کې په شمالي وزیرستان کې لومړی ځانمرګي حمله وه. په تیر 2023 کال کې په هغه ضلع کې ټول پنځه ځانمرګي بریدونه شوي ول. تاسو مشال لیډو ته وګورئ. د برتانیا حکومت ویلي حزب التحریر نومې اسلام پاله ډله د یهودو ضد ده او باید د وترهګر سازمان په توګه بندیز ورباندې ولګول شي. د برتانیا د کورنیو چارو وزارت پرون ویل چې پارلمان بروانه ونه د هغه هیواد د ترهګرۍ د قوانینو له مخې د حزب التحریر د غیر قانوني ګرځولو پر وړاندیز بحث وکړي. که چېرې دا وړاندیز ومنل شي نو د جنورۍ پر 19 به پر هغه ډلې بندیز عملي شي. حزب التحریر په لبنان کې میشته ده خو د امریکا او کناډا په ګډون په تر دېرش زیاتو هیوادونو کې فعالیت کوي. په غزه کې تر جګړې پیلېدو وروسته دې ډلې په وروستیو اونیو کې په لندن کې د فلسطین پلوه لاریونونو تر څنګ مظاهرې تنظیم کړې دي. د خبرونو پای مشال ریډیو خبرونه مو اوریدل. په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو مو تاسو لپاره رپورټونه راوړي. د چمن پر لټوال وای چې د پاکستان حکومت افغانستان ته تګ را تګ لپاره د پاسپورت او ویزه شرط ختم نکړل نو دوی به د نه خړلو هړتال پیل کړي.
موږ به در هغه چې موږ په دوک هړتال کې ناست یو یا زموږ مطالبه نه یې منل سوې یا به زموږ دلته په دا پر لټ پر روټ کبرونه خېږي.
د تورخم دروازه نن پر سلورم ورځ هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت پر مخ تړلې پرته ده. هلته ایسار یو ډرایور وایي که لار خلاصه نشوا نو کرونه روپۍ به تاوان شي.
زرا غله م کراچۍ نه د مایانو گاډه او دي کې 4 کروڑ روپو مال ده او دا که لګ لیټ سي د مایان به ختم شي.
او نن په جنوبی وزستان کې په یوې سړک گاډه بمی 14 کې درې کسان ژوبل شوي دي. په هغه ځل کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړی وایي سیمه یو ځل بیا نه آرامه کول شوې ده.
دا کومي مشروم ټارګټ کیږي د وزیرستان په خورا باندې یو ځل بیا نوی جنگ ته تیار هورول دي.
هیله ده لمشال رادیو سره اوسه. اولنی رپورٹ ترازو افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزه لازمي کېدو پر ضد په چمن کې روان پرلت حکومت ته د لکه کړی چې یو غوښتنه ونه منل شوې نو د نه خړلو هړتال به پیل کړي. دا خبر د پرلت مشر قوس الله نن مشال لیدو ته کړی. دا په داسې حال کې چې تیر کال د اکتوبر له 20 راهیسې په چمن کې په ګڼ خلک د لپاره په پرلت ناستې چې د پاکستان حکومت دی له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط ختم کړي خو حکومت تر اوسه دا غوښتنه نه ده منلې. له کوټې زموږ خبریال سمد شبنم دا رپورټ راکوي.
پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کول پر ضد د تیر 2023 میلادي کال د اکتوبر له 20 د سیاسي ګوندونو سوداګرو لغړیانو یا پنډیانو روان پرلت پرلتوالو حکومت ته دړکه ورکړې که غوښتنې ونه منل سي نو دوی به د جنوري له 20 د چمن د ملیشې ځواک د کلي مخې ته پر بوکړتال کښېني. په دې اړه د چمن د پرلت مشر غوث الله د جنوري پر 14 مشال لیډو ته وویل
موږ د پرلت درې میاشتې پرس ونې موږ بو کارتال کوو جوس نفره به بو کارتال کې ناستې هغه به دراساته ناستې چې یا د دې وژل شوي نه یا زموږ د بارډر فیصله واپس نه اخیستل شوي دلې به موږ قبرونه ورته کاږو پر دا روډ باندې
پرلتوال له حکومت د چمن او سپین بولدک ترمن سره د دروازه باندې د پخوا پشان پر پاکستانی شناخت کارډ او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي. د سلطان په نوم د چمن یوه پرلتوال د جنوري پر 14 مشال لیډو ته وویل چې دوی د پلار او د نیکله وخته د چمن او سپین بولدک ترمن سره د دروازه باندې د 12 خواري کوله چې اوس بیکاره سوي دي.
زموږ د اویا کالو څخه راهیسې موږ دلته پر دا بارډر باندې زموږ پلرونو زموږ نیکګونو زموږ نور مشران دا دلته کاروبار کوي نو لیازا موږ د بالا کام سم دا مطالبه ده چې لیازا موږ ته دې خپل حق را کول سي. زما درې ورونه دي هغه پر بارډر باندې دا دوه غوټه وبېسه راوړه او 1500 په وګټه ماشان خپل کور ته یو شی په وېسه. زما بل ورور په بارډر کې هلته په منډیانو کې کار کوي دا ټیم دا درې سره ماته ناست دي. نو لیازا زموږ لغړیانو دا اعلان کړی دی چې موږ به بوک هړتال کوو. په هغه کې ما امر ته وویل چې زه په دې بوک هړتال کې شنه موږ به در هغه ټیمه په بوک هړتال کې ناست یو یا زموږ مطالبه نه یې منل سوې یا به زموږ دلته پر دا پرلت پر روډ کبرونه خېږي.
د چمن پرلت کمیټې لخوا جوړ سوي 15 کسیزې کمیټې په تیرو وختونو کې د پرلت ستونزو او غوښتنو په اړه په کوټه، خیبر پښتونخوا او اسلام آباد کې د ګڼو سیاسي ګوندونو او حکومتي چارواکو سره لیدلي خو څه پایله نه ده ورکړې. د جنوري پر 14 د چمن د سوداګرو اتحادیې مشر صادق اڅکزي مشال لیډو ته وویل چې حکومت د دوی غوښتنو منلو ته سنجیده نه دی نو ځکه دوی د بوک هړتال مخه کوي.
اسلام خلک د لوږې مري نو بوک هړتال علامتي بوک هړتال تادم مرګ بوک هړتال د دې اعلان مش کړی دی. نو موږ غواړو دا چې حکومت څلورمه میاشت شروع ده موږ داسې فیصله نه ده چې هغه فیصله ډیره ګرانه ده. هغه د پاسپورټ رژیم خلاف ده چې هندوستانیان ته دا مرات حاصل دی، ایرانی بلوچستان ته حاصل دی، پاکستان چاغي افغانستان سره بارډر لري هغه حاصل دی، په بادینی کې حاصل دی او زموږ د 50 کالو بارډر او پدې کې دا شی مشته مش ډیر سخت په مشکلاتو کې پکار دادی چې موږ مشکلاتو مل
د اطلاعاتو لندمال وزیر جان سگزی د جنوري په لسمه په کوټ کې وی خبري غونډه مال ویلو چې پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزه شرط لازم کولې د پاکستان خپل مجموعي ګټه په نظر کې ساتلې او دا پریکړه کړې دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت قانوني اسناد نه درلودونکو بهرنیانو ته د تیر 2023 میلادي کال د اکتوبر تر 23 له هیواده د وتلو وخت ورکړی وو او د لومړي نومبر څخه پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی وو. حکومت وایي چې دغه ګام یې په هیواد کې د امن خوندي ساتلو او د قاچاق د مخنیوي لپاره اخیستی. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم دروازه لا هم د هر ډول تجارتي تګ راتک پر وړاندې بند ده. د دې لپاره د پاکستان او افغانستان غاړو ته په لابلو سوانینو بار سلګونه لاره ایساره دي. د دې لاره ډریوران وایي د دوی انتظار ستونزې او ستړیاوې پر خپل ځای زورونکي دي، خو په وینا یې چې په هر لاره کې د کروڑونو روپو مالونه بار او د خرابېدو په حال کې دي. دا لغه وروسته ده چې پاکستاني چارواکو د جنوري پر 14 اعلان وکړل چې نور به هیڅ یو افغان ډرایور ته اجازه نه وي چې له پاسپورټ او ویزې پرته پاکستان ته واوړي. تر هغه وروسته په افغانستان کې واکمنو طالبانو هم غبرګون وښود او له پاسپورټ او ویزې پرته د پاکستاني ډرایورانو افغانستان ته پر تګ بندیز ولګاوه. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینوارې د نن تورخم دروازې ته تللی و، له هغه ځایه موږ ته یې دا معلومات رالیږلي.
د پاکستان وفاقي حکومت د جنوري په 14 نیټه باندې په تورخم باندې یو وار بیا افغان ډرورانو لپاره پاسپورت او ویزه شرط لازمی کړای. د خیبر درې په دې لار باندې افغانستان ته مال وړونکو په سلګونه گاډي رئیسار کړل شوی او ځای په ځای باندې ولاړ دي.
زبانم حکمت الله ده او زرا غله م کراچۍ نه گاډي مې راوستلې ده د مایانو گاډي او د 4 کروڑ روپو مال ده او لگ لیٹ سی دا مایان بختم شی او جنریٹر ټول ورځ دا ایسی ورته چالان یو خو بیا م کورای نه مال مهربانی به چې موږ ته بس اجازه راکړي چې موږ لاشتو دا راغلی چینا نه دی دا مایان او زی به تاجکستان ته دا به سر په افغانستان او پاکستان کې ترانزټ تیریږي.
کنا مراته وخلی
زمانو کامل له
سمره بار کړي
ماټم بار کړي دا شرخان بندر هغه وب ته روان دي ماټه خراب را یو پاسپورت را سجب کې د بر سپټ نام کړه د 15 میاشه د بل وطن نه دی که پاسپورت واخلې د ویزې مشکل ویزا نه دی. دلته پراته نه د ډوډۍ درک لګیږي نه د شو درک لګیږي نه د او داس د بو درک لګیږي نه د منځ درک لګیږي.
دغه ورم لګولې ما خامم د څومره یخنی ده
بس یخنی شته سال شته بس د وخت پټوان شته نه د پښې کورته شته نه چې څوک واغوندي بس سټونه کې سمول باز کې دوچا پر کټی باز کې یو چپر کټی پښې بس انتظار خو ډیر زیات سخت کار ده پښې بس غونډه شپه په دې تشویش کې چې اوس به ګټ خلاصيږي زوبه اوس به ګټ خلاصيږي.
عالم مینا نوم ده او بس رو رمانټم بار کړی نرم سلورم او ورځ د 15 شپه د ولاړی او مانټونه مو بروانې دی او ټماټر ونم اوس بس الانه دی ویریږي د دروازه دی خلاصه کی چې د سوزي او پروټو یو شی بل شی دا لاړ شي او ویزه او پاسپورت د حکومتونو کار دی. یو دی پاسپورت راکې او بل دی ویزه راکې. نو که پاسپورت راکې ویزه نه په درې میاشتې کې دا لاس په لاس دی ګیټ کې منګلا ویزه ولګي نو ډرایور به پاسپورت ولا برابر کی ور به وړي.
په تورخم کې د کسٹم او وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے چارواکو ویلي چې دوی ډېر ډرایورانو تخواوشه 2 میاشتې مهلت ورکړی وو چې په دې کې خپل اسناد مکمل کا. خو چې کوم ډرایورانو پکې اسناد مکمل نه کړل نو دوی ته نوره اجازه نه ورکوي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې لار باندې سفر وکا. دا هم یادې چې په 2018 کې د پاکستان وفاقي حکومت په تورخم دروازه باندې د بارډر مینجمنت سیستم په نوم باندې د پولیس سمبالولو پالیسی عملی کړي او دې لاندې هیڅ چاته هم اجازه نه ورکوي چې د بغیر پاسپورت او ویزې د تورخم په دې دروازه باندې تګ راتګ وکړي.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
نن د جنوبی وزیرستان یو ملک او دغه کورونا څو نور غړي د سړک غاړې بمی چاودنه کې جوړ شوې دي. چارواکي وایي دا پیښه په اعظم ورسک کې شوې ده چې پکې ملک رازمد دغه یو ورور او زوی جوړ شوې دي. پولیس وایي د پیښه پلټنې پیل کړې دي. تر دې دمه د دې برید ذمواري کومې وسله والې ډلې منلې نه ده. کبری ضلع کے دا ڈبل ہدف بدنا وقت وقت کی گی موضوع تفصیل زمین خبریال اشتراک مسید رکھے.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیس او مشال ریڈیو تا ویلی دی چینن سہار لاس باجے دے تحصیل برمل اعظم ورسک سیمے تورا گولاکشے دے سڑک پا اوڑا بامی چاودن پناتی جاکشے ملک راز محمد سارا دے خپل زوی اورور جو بل شوی دی پا ملک راز محمد ضلع خیل بنے دے بامی برید حال دے اعظم ورسک تونے ایسے چو عثمان ماسید پا دارنگ بیاناوی سویلی وزیرستان لوور ضلع دے پشتون جگورن غرزنگ گڑائی زینت اللہ اغوان ضلع اکشے دراؤن هدفی بریدونو مخنیوی غشتنا پدا ټکیوکشه کوي
چې په وزیرستان کې کومه دا بامی چا ودنه راوړې دي دا کومي مشروم ټارګټ کیږي دا د وزیرستان په خورا باندې یو سل بیا نوی جنگ ته لیار هور اول دي زمينه برابر اول دي نو مش په خورا باندې کومي مشروم علما کرام سیاسي خلک ټارګټ کیږي نو دغه د مخنیوی غشتنه کوي او ریاست ته خواست کوي چې مزید پر خورا د پالیسي بدلې شي.
د سویلي وزیرستان لوور ضلع اعظم ورسک سیمک شیپ ملک راز محمد بنے دے بامی برج ذمہ اوری یا تردا وقت پرے چا ہم مان لیے نہ دو. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
خپل سمارٹ فون او ٹیبلٹ تا دا مشال ریڈیو اپلیکیشن ورک کا تکڑے او دا مشال ریڈیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره با د مشال رادیو مطالب او تستا سلا سرسای لا زیات اسانه شي.
په سوات کې د سرکاري سکولونو د څلورمې درجې ملازمینو احتجاج پر کړی دی. دوی وایي تم تر کېږي چې په سکولونو کې به سلیري ساته په دند موجود وي خو دوی زیاتوي چې دا کار ممکن نه دی. دا ملازمین د معاشونو د لوړولو غوښتنه هم کوي. دوی په وینا عدالت په خپل یو پریکړه کې ویلي چې دوی باید یوازې 8 ساعته کار واغسل شي خو د تعلیمي ادارو مشران دا نه مني. بل پلو د سواد د تعلیم محکمې مشر مشال ریډیو ته ویلي ټولو تعلیمي ادارو ته لیک استولی چې پر عدالتي پریکړه عمل وکړي. له سواد نیاز احمد خان معلومات راکوي.
سواد سیدو شریف ضلع کا چہرے کے پلسگنو راجہ مشی تعلیم محکمہ ہا کر وندان چورتا سلورم درجے وائی او زیاتر پ تعلیمی اداروں کی چوکیداری کوي وائی چ محکمہ دوینا سلیر سات ڈیوٹی واڑی او دغه ممکن نه ده د آل سواد سلورم درجے ملازمینو اتحادی مشر سید خطاب وائی چوڑان دی با یو سو کمرے سکول وو او پکې با یو چوکیدارو اوس دوی کار گران شوه
منګه د والی سواد دور نه دغه یو سکول له یو پینو کړ دی اوس پکې 25 کمرې دی او 25 سازان دی او منګه هغه شان هغه ډیوټی 24 گھنٹے کونو پدی کے منگا عدالت تے لڑو پا عدالت کے ایک کوٹ سٹرانگ پیسہ لاو کر چہرہ دین بات کے انٹری ڈیوٹی لے تا شیڈول جاری کی او دو شیڈول نہ جاری کی دو سب پورے من پسی زورا زودا ایک کوٹ پیسہ نہ منی زکہ چدل تے منگائی دا غلا شروع شوی دا نو کا ز سار راشه مان اس پیلے من پر بیا تے بل سار شی کہ زما غم کی کہ ما تو خپل زوی کی نو نو دا ڈیو سے تے کم جی ایجوکیشن میل دے ریاض دے دا عدالت پیسہ نہ منی منگا مجبور شو دی روٹ ترو
احتجاج کی شریک نیک زادہ چلاس کے دا اعلی عدالت ہا حکم نامہ نیولے چپکی ویلے شوی هر سلورم درجی ملازم با اتا ساتا سوکی کوي دی وای دغه باندې په ټوله صوبه کې عمل کیږي خو په سواد کې پر عمل نه کیږي
ټول ضلع په صوبه کې پکې بيګي کې هغه خپل دشتو ځای کړل بغیر ضلع سواد نه در هاي کورټ په سره زبا سره باقی ویری چې بچوګیدار نه باتګین ډیوټي والی بیا به کتا سوګه تو ګټو نه سیوا ډیوټي والی هغه خلاف کوي به ډیو باندې بکیږي نو موږ راغون شو دن دی 12 ګر ور شو بل د موږ چارکول لاګي موږ چارکول لاګي موږ به په خان جنا کو نه 9000 روپیه راکې وسط موږ ایډی رښو دا موږ چې کم اس کنه چارکول یوازې موږ کاسپور د غدن ایجوکیشن نه دی موږ سره پولیس دی موږ سره فیشری والی موږ سره ځنګلات والی ټول مخمی دی
یو بل د سلورمه درجه ملازم د مټي عبد الواحد وای چې دوی خپل زمکه د سکولونو لپاره مپ پدې توګه ورکړي چې د سکول کې به د زمکه مالک د کور یو تن ته چوکیداری حکومت ورکوي په دغه لوړنامه هم عمل نه کیږي
منګای دا او زمونږ پدې تنخواه گزارنه کې دا تنخواه ډبل کړی شي ځکه خپل زمونږ قیمتي زمکه ورکړي سکولونو لا او بډې اګریمنت ورکړي چې دا کلاس فور به پدې کې هغه زمونږ سره حکومت ځته کوي او دغه ځته کې واپس اونګو د هغه خلاف هم احتجاج کوو
د سواد تعلیم محکمې مشر ریاض خان په دا اړه مشال ریډیو ته وایي چې د سلورمې درجې ملازمینو لپاره د حکومت جوړ کړی شوی ټولو ضابطو عمل کیږي او د عدالت حکمنامې هر تعلیمي ادارې ته لیږلې کوم ځای کې چې پرې عمل نه کیږي دوی ته شکایت کولای شي
زما سره براہ راست دې خبرې هیڅ قسم تعلق نشته ما د خپل لیول او د خپل آفس نه دوه ځل دا دغه سرکولیټ کړی دا چې د کورټ د ججمنت چې سر روح دی تاسو هغه امپلیمنت کړئ او هغه عمل وکړئ
د سواد سلورمې درجې ملازمین وای چې ټوله ضلع کې 8000 نه زیات ملازمین په بیلابیلو محکمو کې کار کوي تنخواګانې کمی دي کار ترې زیات اغسته کیږي او په قانون کې منل شوی د دوی مراعات محکمې دوی ته پوره نه ورکوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک
لا غوسته چې د پاکستان سپریم کورټ تاریخ انصاف ته د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره د دې ګوند روایتي نخا چې د کرکټ بیټ وا ورنکړه پټول ملک کې د یادګون غړي د انتخاباتو قانون لمخې مجبور دي چې په خپلواک توګه پراتونکو ټاکنو کې برخه واخلي د انتخاباتو کمیشن د نمندانو ته بیلابیلې نښې ورکړې دي دوی تور پورې کوي چې دوی ته په ارادي توګه داسې نښې ورکړل شوي دي چې په ټولنه کې دوی په وینا ښې نه ګڼل کیږي دوی زیاتوي بیا به هم پر دې نښو انتخاباتو ته ځي خو د انتخاباتو کمیشن چارواکي وایي تاریخ انصاف غړو ته په وروستي پړاو کې هغه نښې ورکړل شوي دي چې له نورو نمایندانو پاتې شوي وي نیاز احمد خان تفصیل راکوي
د جنوري په 13 نیټه د شپې ناوخته 11 بجې د پاکستان لوی عدالت سپریم کورټ تفصیلي فیصله کې د الیکشن کمیشن په درخواست د پاکستان تاریخ انصاف غوښتل شوی انتخابي نخه بیټ نه ورکولو امر ټیک ګرځولای 400 د یادې پارټي امیدوارانو په آزاد توګه انتخاباتو کې برخه اغستو فیصله وکړه او هم په دغه ورځ په بیلابیلو سیمو کې الیکشن کمیشن انتخاباتو کې برخه اغستونکو ته انتخابي نخې جاری کړې چې پکې د پارټي مشر بیرستر گوهر تا چینک د غرنګا د ملکن ډیویژن مشر په دلاکیم ته بیلنا په خواني صوبائی وزیر شوکت یوسف زئی ته د لوبو ریکټ د کې ګڼ شمیر امیدواران ته بوتل بیزا ګډا مرچکه ورکړې شوې د یاد ګوند د سواد سره تعلق لرونکو صوبائی مرستیال صدر او پخوانی صوبائی وزیر ډاکټر امجد ته تبخه ورکړې شوې په دا اړه ډاکټر امجد تورون لګوي چې نخې په تاسو ورکړې شوې او دوی نه پکې رائے نه ده اغسته شوې
نن زمونږ نخه چې کم زمونږ سیمبل وو چې هغه زمونږ آئینی حق وو هغه زمونږ نه واغسته شو په یو غیر آئینی طریقه باندې او دا غیب باوجود چې موږ ته کمینه خیرا کړی ډیر داسې نه خیرا کړی چې هغه نخي په عام حالاتو کې عوام هغه تقابلی قبول عوام ته نه وي خو باوجود داغې د اغې نخو نن کتا سو ګورای په سوشل میډیا باندې په حلقو کې نسوک د بلی پالټای نه خیا ده. خو زمونږ د آزاد امیدواران د پاکستان تاریخ انصاف نه خچې دی غزلیږي ادي سخکاری چې هغه د بیٹ نوم زیاتې مشهوري شوې.
د ضلع شنګلي الپورې اوسیدونکو انصار خان وای چې د پاکستان تاریخ انصاف غړو ته کومې نخې ورکړې شوی د هغې لوجبه په وټونو اثر وي، ځکه چې زیاتره خلک نوم نه پیژني او په نخه پالټای پیژني.
هی منی خامخې نه ورځيږي ځکه چې اوس دې کې چې نان ایجوکیټډ کسان دی هغه ته خدا پته نه لګي چې یاره دا نخه ده چا ده دا چا ده. دې کې لکه مطلب د آزاد امیدوار شونو پدی خامخې نه اثر ورزیږي لکه په وډ بینک بیلانس باندې دې اثر ورزیږي لکه. او دا خبردار چې دا زیاتې هم دی چې دونې دانه خې واغستې په کار و چې دی لیبیټ ور کړې و او بس دی واغ خپل الیکشن واغ شي وي چې څوک راغلو جو بس منتخب کسب. او دا زیاتې دی زه مسلم لیکم ول دا جمهوریت ته کنه.
د پاکستان تحریک انصاف امیدوارانو په نخو ټولنیز رسنو کې هم تود بحث روان دی او مخالف ګوندونو غړي پرې مزاحیه پوسټونه کوي. په دا اړه د ملم جبی مسلم خان وای چې د یاد ګوند وټران ظلمي دي او پوه دي.
دا سیدا کم چې دا نخې ورکړي نو وټو اصل کې چې کم دا ینګ جنریشن دی کنه دینه سپرق نه پریوزي جیاره دا دغه چې نخې دا ورکړي دا ورکړي بل د عمران خان چې کوم وټر دی دا ینګ جنریشن دی دی پوهیږم بل ته پته ده چې کومه نخه ده دا ایجوکیټډ دی مطلب کو سبز مرچ ورکي کو بالټی ورکي کو نور څه کراکری ورکي.
په سواد کې د الیکشن کمیشن مقامی مشر چې مرستیال ډیپټي کمشنر هم دی سهیل خان وای چې دوی ته د سپریم کورټ لخوا حکمنامه د شپې ناوخته 12 بجې میلاو شو او له هغې وروسته په لیست کې موجود نخې د پاکستان تحریک انصاف امیدوارانو ته ورکړي او دغه ټولې نخې د الیکشن کمیشن لخوا د پارټیانو په مشوره وړاندې نه د ټاکنو لپاره منظوري شوې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
دا مشال رادیو
په داسې حال کې چې په ټول پاکستان کې د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره تیاری او هلې ځلې روانې دي. د خیبر پښتونخوا د ډیر اسماعیل خان چارواکي وایي د انتخاباتو لپاره چمتووالی نیول دی. دوی زیاتوي د قومي اسمبلۍ پر دوو، د صوبایي اسمبلۍ پر پنځو چوکیو باندې انتخابات وي او په خبره چې اړوند چارې واله مخه سرته رسولي دي. اشتیاق مسید معلومات راکوي.
د خیبر پښتونخوا ډیر اسماعیل خان ضلع انتخاباتي کمیشن چارواکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د قومي اسمبلی دوه او صوبایي اسمبلی پنځه نشستونو باندې د فبروري اتمې انتخابات د پوره یې خپلې تیاری پیرا کړې دي. د ډیر اسماعیل خان الیکشن آفیسر زین العابدین په دغه براکښې مشال ریډیو ته ویایي زین العابدین زیوتوی چې په انتخابات کې برخه وخستین کې امیدوارون د روتین کې میاشت سلوارم فبروري پر خپل کاغذ واپس وخستای شي. اسماعیل خان قومی اسمبلی نشست سالور چالویس بنے دے جمعیت علماء اسلام گوند مشر مولانا فضل رحمان او دے قومی اسمبلی مخشینائی ڈپٹی سپیکر فیصل کریم کنڈی دے پاکستان پیپلز گوند لطرفا او دے پاکستان تحریک انصاف مخشینائی منسٹر علی امین گنڈاپور آزود حیثیت سرا برخہ او خلی او دے اتم فبروری انتخابات پورز و دے ڈیرہ اسماعیل خان او تل آکا نہا اویا زرا و سوا شل وٹرون و دے خپل ووٹ حق استعمالاوی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
په پیښور کې د ماښام شپږ نیمې بجې کې دونکو دی لن خبرونه به درته واورو. افغانستان ته تګ را تګ لپاره د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد په چمن کروان پرلت حکومت ته دړکه کړې چې که یې غوښتنې ونه منل شوې نو د نه خوړلو هړتال به پیل کړي. د پرلت مشر غوث الله نن مشالډو ته وویل د جنورۍ له شلمې به په چمن کې د ملیشیا ځواک د مرکزي دفتر مخې ته د نه خوړلو هړتال پیلوي. د پاکستان مرکزي او یا هم د بلوچستان صوبایي حکومت تر اوسه د پرلتوالو د تازه اعلان په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د پاسپورټ او ویزې شرط ختمولو د دوی غوښتنه رد کړې وه. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه نن پر څلورمه ورځ هم د هر ډول تجارت پر مخ تړلې ده. د پاکستان حکومت د جنورۍ پر 14 اعلان کړی و چې نور به هیڅ یو افغان ریور ته اجازه نه وي چې له پاسپورټ او ویزې پرته پاکستان ته واوړي. په افغانستان کې واکمنو طالبانو هم په غبرګون کې ورته ګام واخیست او له پاسپورټ او ویزې پرته د پاکستاني ډرایورانو پر ورتګ بندیز ولګاوه. د دې کار په نتیجه کې د پولیس دواړو غړو ته په بېلابېلو سامانونو بار سلګونه لارې ایساري دي. په کوز جنوبي وزیرستان کې نن د سړک غاړې بمی چاودنې درې کسان ژوبل کړي دي. د اعظم ورسک تاڼې مشر عثمان مسید مشالډو ته ویلي چې نن سهار د برمن تحصیل د اعظم ورسک په توره ګوله سیمه کې د سړک پر غاړه د خخ بم د چاودنې په نتیجه کې د قبایلي مشر ملک راز احمد زلی خیل د خپل زوی او ورور سره یو ځای ژوبل شوي دي. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځایي مشر زینت الله افغان ویلي چې د ملک راز احمد پر ګاډي ډزې هم شوي دي. د غوښتنه کړې چې د دې پیښې پلټنې دې وشي او حکومت دې د دې سیمې امنیت ټینګ کړي. او برېټانیا حکومت ویلي چې حزب التحریر نومې اسلام پاله ډله د یهودو ضد ده او باید د یو ترهګر سازمان په توګه بندیز ورباندې ولګي. د برېټانیا د کورونا چارو وزارت پرون وویل چې پارلمان بروان او نه دغه هېواد ترهګرۍ د قوانینو له مخې د حزب التحریر د غیر قانوني ګرځولو پر وړاندې پر وړاندیز بحث کوي. دا د مشال ریډیو لنډ خبرونه وو. اوس په راشو یوې بلې موضوع ته. د هند، ایران او پاکستان چارواکو د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر تهران ته سفر پر مهال خپل ایرانی سیال امیر عبدالحیان سره تر کتنې وروسته ویلي دواړو د افغانستان د وروستي وضعیت په اړه بحث کړی دی. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي کومی اسلام آباد خپل سفر پر مهال خپل پاکستانی سیال آصف دورانی او د پاکستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر عباس جیلانی سره په کتنو کې د افغانستان په اړه د سیمه ییزې تماس ډلې پر جوړېدو هوکړه کړې ده. جزئیات امید زهیرمل راکوي.
تیر دوه ورځو کې افغانستان د هند، ایران او پاکستاني چارواکو ترمنځ د خبرو اترو یو مهم اړخ و. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر چې تهران ته په دوه ورځني سفر تللی و له خپل ایرانی سیال امیر عبداللهیان سره له کتنې وروسته د دوشنبه په ورځ خبري غونډې ته وویل. دوی دواړو د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې اترې کړې.
ډاکټر عبداللهیان،
زه او ډاکټر عبداللهیان به په افغانستان کې بدلونونه وڅېړو. موږ په دې اړه لنډې خبرې وکړې او د امنیت او ثبات په اړه به خپل اوږدمهاله بحثونو ته دوام ورکړو.
د هند بهرنیو چارو وزیر دا هم وویل چې دوی د چابهار بندر له لارې منځنۍ اسیا او افغانستان ته د هند ترانزیټي لارې په پراختیا هم بحث کړی دی. حق و د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی حسن کاظمي قومي چې اسلام آباد ته تللی و له خپل پاکستاني سیال آصف دورانی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر عباس جیلانی سره کتلی او د افغانستان اړوند په بیلابیلو مسایلو ورسره غږیدلی دی. ښاغلی قومي تېره شپه په خپله ایکس پاڼه لیکلي په دې لیدنو کې یې ټینګار کړی چې په سیمه کې سوله او ثبات د افغانستان په سولې او ثبات پورې تړلی دی او یوازې د افغانستان د ګاونډیانو په محوریت سیمه ییز ابتکارات کولی شي د دې ډول سولې له راتلو سره مرسته وکړي. قومي چې په افغانستان کې د ایران سرپرست د سفیر هم دی زیاته کړي پاکستاني چارواکو سره یې پر دې موافقه کړې چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه به د دې هیواد لپاره د سیمه ییز تماس ډله جوړوي او د رغند وړاندیزونه یو بسته به د طالبانو حکومت ته سپاري. هغه د افغانستان په اړه د تماس ډله د پراخېدو وړ بللې ده. وایي دا ډله به وشي کولی چې د افغانستان په اړه د دې هیواد د ګاونډیو سیمې او نړیوالې ټولنې اندېښنې د یوې مشخصې تګلارې په چوکاټ کې د یو منطقي مهالوېش په نظر کې نیولو سره وړاندې کړي. حخوا بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل ایکس پاڼه له حسن کاظمي قومي سره د عباس جیلانی او آصف دورانی د کتنې په اړه لیکلي. د لیدنه کې جیلانی د یو سوله ایز او باثبات افغانستان لپاره د سیمه ییزې همغږۍ پر اړتیا ټینګار کړی او په دې برخه کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو ونډه مهمه بللې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا هم لیکلي چې قومي او آصف دورانی هم د افغانستان د وضعیت په اړه هر اړخیزې خبرې کړي دي. د طالبان حکومت تر اوسه د دې کتنو په اړه خپل غبرګون نه دی ښودلی. خو وړاندې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي له هر هغه اقدام هرکلی کوي چې په سیمه او افغانستان کې د امنیت ثبات له راتلو سره مرسته کوي.
د مشال تر رڼا لاندې
پنځوس کال کې ندی حل شوی، نو په میاشت کې او په دوه کې او په څلورو کې خدا نه حل
کیږي. او دا قام په دې پیوږ کې سیاست څه څه دی او سیاسي اختلاف رای څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو دا زمنگ بچی مریدا بیو گارا دا لاسا یا دا لوگے لاسا ندوی سر سم زمنگ سا غم نیسا
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی
دی میڈیا هم دوم رازا دا دی سمر دا فوج مشر دی سمر دا پاکستان دلو مشر دا ترون والا خلق دن تی پور تا کری کلاشن کو زناڑے تا چولی دا غا خلق و منظر نی ختم شے دا باور نشن کولی چکم آمن زمونگا او آخر واپس
دا بحث دا هر چهارشنبه پر از دا مازیگر پا چلور دنی او دا زیارت پر از دا سحار پر لسنی بجی او ردائی سی
ایرانی چارواکو په تیرو دوه اونیو کې شاوخوا 25,000 نور داسې افغان کډوال له هېواده ایستلي دي چې دوی په وینا هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل. دوی وایي دا کډوال خراسان رضوي ولایت او سیستان بلوچستان ولایت څخه نیول شوي او افغانستان ته ستانکل شوي دي. ایرانی چارواکو ویلي د هر هېواد وګړي باید ایران ته په قانوني توګه داخل شي، کنه نو دوی په وینا له قانوني چلند سره به مخامخ شي. بل په افغانستان ته ستانه شوي کډوال ادا کوي چې ایرانی پولیس ورسره ناوړه چلند کړی دی. حدیث پردیس رپورٹ راکړي.
له ایران څخه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې په وروستیو کې شاوخوا 25,000 نور هم نیول شوي او افغانستان ته ستنه کړل شوي دي. د ایران اسنا خبري اژانس تر راپور له مخې د ایران د خراسان رضوي ولایت د سرحدي ځواکونو قومندان مجید شجاع ویلي چې په تیرو 1,200 کې په دغه ولایت کې 1,125 بیا اسناد افغان کډوال نیول شوي او د دوغارون سرحد له لارې له ایران څخه ایستل شوي دي. په ورته وخت کې د ایران تسنیم خبري اژانس هم د سیستان او بلوچستان د سرحدي قومندان جواد رفیع په حواله په تیرو ونه کې د 1,609 شپته بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او له ایران څخه د ایستلو خبر ورکړی. د غیرانی چارواکو ویل دي د هر هیواد وګړي باید ایران ته په قانوني توګه داخل شي، کنه نو له قانوني چلند سره به مخ شي. خو هغه افغانان چې په وروستیو کې له ایران څخه ایستل شوي ادعا کوي چې د ایستلو په مهال د ایراني پولیسو لخوا ورسره ناوړه چلند شوی. د دوی له ډلې یو چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل:
هر هغه شیبه مې په یاد ده چې د ایراني پولیسو لخوا شکنجه کېدلو کنځلې راته کولې. زما مېړه یې وهه او لاس یې مات شو. په ډېر بد وضعیت کې له خپلو څلورو ماشومانو سره افغانستان ته ستانه شو.
د دې ترڅنګ هغه افغانان چې اوس هم له اسنادو پرته په ایران کې میشت دي د نیولو او ایستلو له امله اندېښمن دي. د دې کډوالو له ډلې حافظ نایبي ازادي راډیو ته وویل:
له درې ورځو راهیسې مې په اتاق کې هر څه ختم شوي، بهر نشم تللی. غوښتل مې ښار ته لاړ شم، له بازار څخه وریجې، غوړي، بانجان او نور شیان راوړم، خو له ویرې نشم وتلی. زموږ وضعیت خراب دی، اسناد نه لرو، په دې خاطر چې ونه نیول شو بهر نه وځو.
تر دې مخکې ځینو ایراني رسنیو خبر ورکړی و چې په تیرو 9 میاشتو کې تر 1,500 ډېر افغان کډوال له ایران څخه ایستل شوي. ایراني چارواکو ویلي دي چې په ایران کې له اسنادو پرته شاوخوا 5,000,000 افغان کډوال ژوند کوي. د ایران حکومت تر اوسه د دې هیواد په 14 ولایتونو کې د افغانانو پر اوسېدو بندیز لګولی. افغان کډوال داسې مهال له ایران څخه ایستل کیږي چې د 2023 کال له نومبر میاشتې راهیسې له پاکستان څخه هم څه باندې 400,000 افغان کډوال ایستل شوي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د پاکستان په سینټ کې د هیواد د راتلونکو عامه انتخاباتو د ځنډولو په موخه د جنورۍ پر 14 یو بل قرارداد جمع شوی دی. دا قرارداد آزاد سینټر هلال الرحمن جمع کړی او په کې غوښتنه شوې چې په فبروري کې د زیاتې یخنۍ او په ځینو سیمو کې د ترهګرۍ پیښو ته په کتو باید ټاکنې وځنډول شي. تر دې وړاندې د جنورۍ پر 15 یو بل آزاد سینټر دلاور خان هم ورته یو قرارداد جمع کړی و چې هغه په لږ شمېر کې حاضرو غړو په متفقه توګه منظور کړی و. ځینې شنونکي وایي آزاد سینټران د دې قراردادونو په راوړلو د پوزي اسټابلیشمنټ پام ځان ته اړول غواړي. ځینې نور بیا وایي د هیواد سیاسي ګوندونه باید واضح دریځ خپل او د انتخاباتو نکیدو پاړه د خلکو اندېښنې ختم کړي. راشد خټک رپورټ راکوي.
په تیرو دوو اونو کې د پاکستان په سینټ کې درې قراردادونه جمع شوي دي چې د انتخاباتو ځنډولو غوښتنه پکې شوې ده. تر ټولو وروستی قرارداد په 14 جنوري آزاد سینیټر هلال الرحمن د سینټ په سیکرټریټ کې جمع کړو. په قرارداد کې ویل شوي چې د انتخاباتو لپاره په ټاکل شوې نیټه یعنی 8 فروری به موسم ډېر یخ وي او بل په ملک او په خاصه توګه په خیبر پختونخوا کې د ترګرۍ پیښې په زیاتېدو دي، ځکه باید انتخابات وځنډول شي. په سینیټ کې د انتخاباتو له ځنډولو لپاره د قراردادونو وړاندې کولو په اړه په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین ډاکټر خلیل سلطان وایي چې د دې مقصد نړۍ ته یو پیغام ورکول دي.
په سینیټ کې یا په قومي سیمه کې چې کلم آزاد ممبران او چا د قبایلي سیمو سره تعلق ساتي، ان آی چې کلم سم خبره کوي کنه دا دایي خبره ني، هغه د چا په وینا باندې دا کار کوي او دا بیا بیا قرارداد ځکه پیش کیږي انټرنیشنل کمیونټي دا وینا کول غواړي چې واګي په دې ملک کې د امن مسله دا نورې مسلې چې پای کې الیکشن نه دی پکار. اسټابلیشمنت ته او چې هغه قوتونه چې چا تمون په انګریزای کې انویزیبل فورسز وو چې هغه په حقیقت کې په دې ملک واکداران دي، هغه دا نه غواړي چې الیکشن شي، دا بیا بیا ځکه هم چې هغه ته نتیجه مخامخ کاری دایره لپاره لارې بندي.
په 15 جنوري هم یو آزاد سینیټر دلاور خان په سینیټ کې یو قرارداد وړاندې کړو چې د انتخاباتو ځنډولو غوښتنه پکې شوې وه. په سینیټ کې په لک شمیر کې حاضر غړو دا قرارداد په اکثریت سره منظور کړی و. په پېښور کې آزاد خبریال او تجزیه نگار رفت الله اورکزی وایي چې په سینیټ کې قراردادونه وړاندې کول ایا د انتخاباتو ځنډول اوس ډېر اهمیت نه لري.
بیټ نخه چې دا کم تحریک انصاف نه واغسته نو دینه پس خو بیا ما په خیال چې اوس نور کوششونه چې دی هغه اسی کدب مخامخه لکه دینه پس په ولې دو انتخابات پسپون کی یا به ملتوي کی، په دې چې دا کدا یو سیاسي ګوند چې دی هغه د پاره دا ټول کوششونه روان دي چې دا د الیکشن پروسس نه بالکل اوټ کی.
د سینیټر دلاور خان د قرارداد منظورونه پس د جمهوریت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان یو قرارداد د سینیټ په سیکرټریټ کې جمع کړو او په خپل وخت انتخاباتو کولو غوښتنه یې کړې و. خو په 12 جنوري یو بل آزاد سینیټر هدایت الله هم یو قرارداد د سینیټ په سیکرټریټ کې جمع کړو او د یخ موسم او د ترګرۍ د پیښو له وجې د انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه وکړه. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز مبارک علي وایي چې د آزاد سینیټرانو لخوا د انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه کول په خپله یو لوی سوال دی.
په دې قراردادونو کې چې کومه خبره درج دي چې دا موسم به ډېر یخي او خلک د ووټ د حق نه محرومه پاتې کېدی شي یا د امن امان صورتحال په وجه خلک د خطراتو سره مخ کېدی شي، نو پکار ده چې په دې خبره باندې بیا د کومه نماینده جماعتونه چې کوم دي، نو پکار ده چې هغوی هم دا درد محسوس کړي. خو دلته هم دغه سوال دی چې د هغه سینیټرانو لخوا د الیکشن ځنډولو قرارداد مخې ته راځي کومه چې د سیاسي ګوندونو سره تعلق نه لري، نو دا لکه د کتنې وړ ده خبره.
بلخوا په کوټه کې قانون پوه او تجزیه نگار همایون کسی وایي چې د پاکستان سینیټ ته نورو پر مختلفو هیوادونو غونډه جوړښت نه لري، ځکه یې قراردادونه هم ارزښت نه لري.
سینیټ تاسو ته معلومه ده چې جوړښت یې څرنګه دی او د اسټابلیشمنت خلک پکې ناست دي، خو دا قرارداد څه معنا نه لري. او دا سینیټ ته څرنګه خلک ټاکل کیږي، ووټونه خرڅیږي، آزاد امیدواران څنګه راځي، نور څنګه راځي، د سینیټ د پاره یو یو ووټ په څو خرڅیږي، هغه تاسو ته تر ما سمه معلومه ده. ما زیغه وفاداری فوج ته ښکار کول در روان ټاکونه د پاره نور تر دې زیاته یو حیثیت یو ارزښت نه لري.
الیکشن کمیشن اف پاکستان په ملک کې د انتخاباتو کولو لپاره د سپریم کورټ په حکم د 8 فروری نیټه ټاکلې ده. ایوا ورځ وړاندې کاندیدانو ته انتخابي نخې هم ورکړې دي. څو ورځې وړاندې د جمهوریت اسلامي تحریک انصاف او پیپل پارټۍ سینیټرانو په خپل وخت او شفاف انتخابات کولو لپاره د سینیټ غونډه هم راغوښته ده. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
پاکستان سپریم کورٹ د جنوري پر 14 د مقدمه په پریکړه کې پاکستان تحریک انصاف له خپل روایتي انتخاباتي نخانه چې د کرکټ بیټ وو به برخه کړل. عدالت وویل پاکستان تحریک انصاف د ګوند درنه انتخابات په سمته وګڼې کړي، ځکه نو ورته انتخاباتي نخې په توګه د بیټ نه ورکولو د انتخاباتي کمیشن پریکړه پر ځای ساتي. په چارو ځینې شنن کې وایي د سپریم کورٹ دا پریکړه به د هیواد سیاست له نوو زیاتو پیچلو چیلنجونو سره مخامخ کړي. خو ځینې نور بیا وایي چې سیاسي ګوندونه اول باید ځان اصلاح او وروسته د ولست جمهوری حق خبره وکړي. د موضوع تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
دا پاکستان سپریم کورٹ په 14 جنوري کړي خپل یو پریکړه کې ویلي چې پاکستان تحریک انصاف په ټاکنې په آزاد حیثیت کوي. دا چې د یاد ګوند امیدوارانو د ګټې په صورت کې به د دوی راتلونکي سوي هم خپل ګوند به ساتي او یا کوم بل ګوند کې باور ګډيږي. لیکوال او څېړونکي شمس مومند په دې بابله مشال لیډو ته وایي چې دا به یو ډېر غیر یقیني صورتحال وي.
آئینی تور باندې چې څوک هم آزاد منتخب شي نو هفته کې دنه دنه وي لازمن یو سیاسي ګوند سره خپل اعلان کوي، یا به دا وي چې زبا تر اخره پورې بیا آزاد پاتې کیږم، یعنی زه پارٹی نه جوین کوم. دا خپل پارٹی کې هم پاتې کیږي، خو یو خبره بل ده چې هم مې نه رستو چې کوم واقعیت شو په سونو دوی سابقه ممبران او سینیټران وزیران او عہدیداران هغه دباو ښکار شو لاړل چې خپل پارٹی جوړ کړو سو نورو پاټو ته لاړل. نو دغه صورتحال او دغه دباو او لالچ به د انتخاباتو نه پس نور هم زیات شي.
د الیکشن کمیشن په اپیل د سپریم کورټ ته دغه پریکړه به پاکستان کې په جمهوریت عمل او پر راتلونکو انتخاباتو څه اغیز وي. نو شنن کې خبريال محمود جان بابر وايي چې پریکړه د قانون مطابق ده، خو باید سیاسي ګوندونه دې هم خپل دننه جمهوریت رویه خپل کړي او د الیکشن کمیشن د قانون دې باید په ټولو پاټو یو شان عملي کړي شي.
پاکستان کې کدی ته د قانون د بالا دسته په نظر باندې وګورنو دا بالکل ټیک فیصله ده. فیصله دا ده چې سیاسي جماعتونه ځان ولې د قانون نه بالکل برګنی هر چا د پاره دي امداسي وچ دا څنګه ده نو بیا خو ډیره خدا خدل ته پاکستان کې مسله دا ده چې دلته سکوتونه ده سيدي چې بس اخوخه نه اخوخه کوي کنه تیر کې انصاف چې ځانته به د انصاف جماعت ول اغل ټول کې پهله پکارو چې اغل ټول قانوني کاروایونه پوره کړي وي بیا په فیصله کې هم د دې خبره ذکر وشو چې په کال 2021 کې دي ته ویل شو چې تاسو ګوره د انتخاباتو کوي په ملک کې د جمهوریت د پاره جنگ کوي نو په پارٹی کې د نن جمهوریت ولې نشته.
یو خوکه د سپریم کورټ دغه پریکړه د پاکستان تحریک انصاف مخالف ګوندونه او بیا مخالف سیاسي مشران او ځینې شنن کې هم د قانون سره سم بلي. نو بلخو د جماعت اسلامي سېنېټر مشتاق احمد خان د پاکستان تحریک انصاف نه د بیټ اخیستلو پریکړه باندې سخت ټکونه کړي دي او وایي دا د بنیادی حقونو سرغړونه ده او غیر جمهوریت قوتونو ته یو بل هتیار په لاس ورکړل شو په کوم چې بدوي سیاسي حکومتونه زوروي.
دا درسته فیصله نه ده او دا د فاندامنټل رائټس خلاف ورزي ده. ملیونز اف ووټرز هغه تا د خپل پټه نه محروم کړل، د خپل د مرځه الیکشن سیمپل نه محروم کړل. دا تا انډایریکټلی په پی ټی آی باندې پابندي ولګوله. د سره سیاسي تلخی مزید زیات شي، د سره سیاسي بحران مزید جوړ شي. زما په خیال دا غیر جمهوریت قوتونو ته پس پرده طاقتونو ته یو بل هتیار په لاس باندې ورکړ او د خپل چې کوم ناپسندیده سیاسي حکومتونه دي هغه د الیکشن نه بار کول، هغه ډیسکوالیفای کول. د دې یو بل یو هتیار یو بل لاري دا غیر جمهوریت قوتونو ته پس پرده طاقتونو ته اسټابلیشمنت ورکړ.
د پامل د پاکستان د ټاکنو کمیشن عدالت ته ویلي چې دوی پاکستان تحریک انصاف ته په 2006 کې هم او 2020 کې هم وار په وار د پارٹی دننه انتخاباتو وینا کړې و چې ګنې د بیټ نه خبر نه واخلي، خو اول دوی ټاکن نه کول او چې ویکلو د انټرا پارٹی الیکشن د الیکشن کمیشن او د پاکستان تحریک انصاف د خپل قانون هم پرځد وو او د ټاکنو کمیشن د انتخابات غیر قانوني ګرځولي او بیټ انتخابي نه خیورل ور نه کړه. خو بیا پیښور های کورټ د جنوري په 10 د الیکشن کمیشن پریکړه مسترد کړه او د بیټ نه بیرته پاکستان تحریک انصاف ته واپس ورکړه. ول الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کی اپیل وکړو او سپریم کورٹ واپس تا کمیشن فیصله بحال وساتله او په 13 جنوري د چیف جسټس قاضی فاز عیسی په مشره سپریم کورٹ پریکړه وکړه چې پاکستان تحریک انصاف عدالت مطمئن نکړې شو چې ګنې د دوی انټرا پارٹی ټاکنې د قانون مطابق وي، نو ځکه اوس په آزاد حیثیت ټاکنې کوي. دا دوندره چې الیکشن کمیشن د فروری په 8 ټول ملک د ټاکنو اعلان کړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا ز عمر وزیریم د بنو شمالي وزیرستان او خواوشا سیمونه تاسو ته راپورونه جوړوم. دا مشال ریډیو سره اوسئ.
مشال ریډیو ته وګورئ. دونکو د خیبر ضلع پولیسو 13 اونۍ د خپلې کارکردګۍ په اړه په خپرکړي کلنی رپورټ کې دعوه کړې چې په 2023 کال کې پولیسو په هغه ضلع کې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې بریالیتوبونه ترلاسه کړي او په دا وروستیو کې تر ډیره حده امنیت پر ځای کړی دی. بلخوا د خیبر سیاسي او مدني فعالان وایي چې هغوی د پولیسو له کاروایانو مطمئن نه دي، ولته په 13 موده کې د نامنه ګڼې پیښې شوې دي او چې د وجې ولسي وګړي اوس هم په ویره کې دي. تفصیل فرهاد شینوار راکوي.
په دې کالنی رپورت کې ویل شوی چې د خیبر ضلع پولیسو په دې 13 کال 2023 کې د لټون د عملیاتو په مهال پاړه جمرو تیراو لنډ کوتل کې لږ تر لږه 1500 اشتهاري ملزمان او مطلوب وسلوال گرفتار کړي. د خیبر ضلع پولیسو په دې رپورت کې ادعا کړې چې په دې ضلع کې د عملیاتو په مهال خواوشا 1000 تمانچې، 1.5 SMG ټوپکې، څه باندې 1000 دانی کارتوس 228 هند گرینید یا لاسی بمونه 455 مارټر ګولای دروشت ماینونه او د بارودو ډک 15 واسکټونه په خپل ولکه کې اخیستی او اوس امن او امان صورتحال تر ډیر حد پورې خشوای. د پولیسو دا رپورت لیکي چې په دې تیر یو کال کې د مختلفو چاپو پر مهال څه باندې 3000 کیلو چرس، 2500 کیلو هیروین، 122 کیلو آیس یا میتم فیټامین او څه باندې 4000 ګرامه مختلف کیمیاوي مواد هم په خپل ولکه کې اخیستي. د خیبر ضلع سیاسي او مدني فعالان بیا وایي چې پولیسو به تر خپل وسه پورې د وسلوالو او د نشه یي توکو خرڅونکو پر ضد کاروایانې کړي وي، خو دوی ترې مطمئن نه دي. د خیبر ضلع یو سیاسي مشر هاشم خان پردی مشال ریډیو ته وایي چې په تیر کال 2023 کې هدفي وژنې شوي او بیا د نشه یي توکو په استعمال کې هم څه کمی نه دی راغلی.
او بل د امن و امان په بوره کې چې دوی چې په دیو کول کې امن و امان په دیو کول کې څومره ټارګیټ کلینګ وشو، په دیو کول کې څومره خلک ورک شو، ټولو نه غټه بدامنی خو دا ده چې بوړې په چوک نه خلک وچات شي، بیا نه پولیس روي نه دی بل چا سره پاتې نه لګيږي. نو امن و امان دغه څنګه برقرار کړي چې امن و امان دومره ښه دی؟ په تیرو کې اپریشن شروع دی، خلکو کړي کړي په جمی کې په خیمو کې اوسيږي، و بې سرو سامان لکه هیڅ سہولت وته نشته. میدان کې به تاسو کتلی وي چې ورس پورس آیسیون زیوتیږي، پوډریون زیوتیږي، نشایون زیوتیږي، دغه کوم ځای کنټرول په باندې وروسته په کور چې کوم دی په داشي کې کمای روتلای دی، آیسو ډیلرونو کمای روتلای دی، آیسو چې کم څه کوي چې هغه کمې دی.
یو بل سیاسي او مدني فعال صدیق خان وایي چې په باډه کې وس هم سوداګر ولسی وګړي په ویاره کې ژوند کوي.
د بتخوره کلونه دغه سرمایدارو لکیږي، دغه کوربوریونو لکیږي، نو په چپکنځو کې هم نیوي غسرمایه له خطرې ویل کسنګ تاسو د روزانه په بنیاد باندې وینو. په ومو کې ډېر زیات تشویش ته قومي مشر وو جوړ شو، پولیس ټارګټ شول، مختلف واقعیات په دالوګه کې وشول.
په 2023 کې د خیبر ضلع په باډه تحصیل کې د تحصیل په ودانې په ځانمرګو بریدونو کې لکتر لگا سلور تنه وژل شوی وو، او په جمرود کې په یو جماعت کې د چاودنې په پیښه کې د پولیسو یو اډیشنل اس ایچ او وژل شوی وو، او همدارنګ په تیرا کې په یو شمیر پیښو کې د پولیسو اف سی ځواک او پوز سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوریدلې ده. د پاکستان امنیتي ځواکونو تیر کال 2023 نومبر میاشت کې په تیرا کې د وسلوالو پر ضد یو وار بیا تازه عملیات پیل کړي، او مختلفو برخو نه لږ تر لږه 300 پورې کورنۍ هم بې کوره شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو، او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دی 15,015 شپېته، 2,110، 1,980، او 1,550 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ډیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
پرونکو په خیبر پختونخوا کې کروندګر وایي سکل د ګړې نرخ له نورو د نورو وختونو یا د نورو تیرو کلونو پرتله ښه دی. ځینو کروندګرو مشال ته ویلي چې د بیې ښه کېدو علت د ګنی کم پیداوار و. بلخوا ولس وایي چې په ګوړه کې د چینی ملاوټ له وجې د استعمال او خرڅ کم شوی دی. د موضوع تفصیل شبیر احمد جان راکوي. په رپورټ پسې مو ستاسو لپاره یو سندره هم ساتلې.
د کاروندګرو تر مخه سکل خیبر پښتونخوا کې د ګړ نرخ غوره شوی دی او وجه د ګړې کم پیداوار دی. خو بیا ګړه اخیستونکي وایي چې اوس ګړه کې ځینې زمینداران د چینو ګړه کوي کم چې ارزانه وي خو خلک یې نه خوښوي. د چرسدې په یو منډی کې ګړ اخیستونکي عبدجان په دې باب له مشال لیډو ته وایي
ګړه ډېرې د ملاوټ نه پاک هم راځي او ملاوټ والا هم راځي. ملاوټ والا ګړې خو عام بازار لکه 25,000-26,000 روپیه چې دي او کمې چې ملاوټ نه پاک دي خوګور 27,000-27,500 روپے باندې خرڅیږي. نن سبا بازارونه ډېر زیات ټیټ روان دي ګړې او بل دې خو منډو ته مالونه ډېر زیات کم راځي نه دې د وجې ریټونه ډېر زیات تیز روان دي.
بل خو زمیندارن وایي چې خرچې سیوا دي او خورا سره تخمونه د مزدورانو دیړي او ډیزلو سیوا نرخ له وجې دوی ته ګټه ډېره کمه پاتې کیږي. د چرسدې د پلډر نقیب خان وایي چې ډېر شو کال راسي زمینداری کوي خو وخت تر وخت وته زمینداری ګرانیږي.
خرچې په منګ باندې ډېر زیات سیوا واقعی سره آر یو سیز منگ تا دیر زیاد گران دے او منگا چی کلا پسل مسل او کرو دا منگ کمزوری او دا مجبوری پا وجہ باندے پسل سا کمزوری را چی سپی گرانی وی کلا چی مثال دا آخری وقتون را چی نباقی کی اگا منگ تا دون آمدن نرغا کی چی دا منگا خرچے برداشت کی قیمتی زمگی دی منگ پی دوم را خرچہ کی گی چی اگا پیسے منگ لا اگا پا خرچو باندے واپس نوصولی.
دا زمیداران دا سازمان ماڈل فارم سرویسز دا چرسدی ضلع مشر عبدالعلی خان وای چې دا تاوانونو او ګرانې لوجه ځنې زمیدار د چینو ګړه کوي ځکه د چینو د ګړه ګړه په وزن پورا خو د کم خرچې لوجه ارزان وي او وای د چینو ګړه لوجه د ګړې په مارکیټ ډیر منفي اغیز غورځېدل لري او خرڅې کم شوي دي.
چې د چا خپل غنی وي هغه بالکل د چینو استعمال نه کوي پېښوي فیورټ ګړه او باسي. دا هغه خلک کوي چې هغه د بای غنی وروړي خو په ګران نرخ باندې وروړي او بیا ګوري نو د چینو ریټ لږ کم دی او د ګړې ریټ لږ ښه دی نو دغه باغوي هغه کیسره لږ شانتې د غنو وبکې یو نورې چې کم دینو چینی یو بوره دوه بوره ورچي او د اغې نه ګړه جوړي او خرڅي او لن کې دغه شی نه په کار ځکه چې د ګړې هغه دغه او شرمو هغه خلک چې چا به شوګر او دغه بونو هغه به د ګړې چې اسکله او ما او قتل د چینو ډېر مزیدار ګړه تیار د مټایانو په شانتې هغه په 25,000-24,000 اوس به پاریانم د چینو ګړه لیر نه اخلي او مارکیټ کې ډېر خرڅيږي.
د زمیندارانو تر مخه روان کال د ډیر ټړې ګړې یا یوې سټ نرخ 28,000 نه تر 10,000 روپو دی کوم چې تیر کال د 14,000 نه 18,000 روپو پورې و. ولې چینو د ګړې ګړې نرخ سخ کال د ډیر ټړې د 2,000 نه واخله تر 30,000 روپو دی. شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور.
قطر پتا کھلے دے دوبے پتا کھلے دا قطر پتا کھلے دے دوبے پتا کھلے دا پختون خوا کھلیا پختون خوا کھلیا قطر پتا کھلے دے دوبے پتا کھلے دا 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 نیاز بین خلیا د پښتون خو خلیا قطر پتا خلې دې دوبه پتا خلې دا قطر پتا خلې دې دوبه پتا خلې دا Yeah.